چې روسیا په افغانستان کې کوي امریکا ته دا اندېښنه ور دي.
هغه ویل چې غواړي له روسیې سره په سیاسي او ډیپلوماټیک کچا کار وکړي، خو زیاته یې کړه چې د موضوع دا کار له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
خو روسیې هم دا اوس د ستراتیژیکي سیالیو لاره غوره کړې ده، او موږ په اوس وخت کې داسې کمې تمې لرو چې له روسیې سره همکاري وکړو.
په دغه کانفرنس کې د بریتانیا د دفاع وزیر مایکل فالن هم د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرې وکړې. وی ویل
روسیا په یوه یا بله بڼه د نړۍ په بېلابېلو برخو کې لاس وهي چې په اړه یې زموږ باور ته زیان رسولی، نو د اوس وخت لپاره له روسیې سره کار کول ستونزمن دي.
د دفاع وزیر په خبري کانفرنس کې همدارنګ وویل چې تر اوسه افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږدولو د وړاندیز په هکله پرېکړه نه ده کړې. پینتاګون دا مهال افغانستان ته د زرګونو اضافي پوځیانو پر استولو غور کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قماندان جنرال نیکلسن افغانستان ته د زرګونو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده، خو د دفاع وزارت په دې هکله پرېکړه نه ده کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ټاکل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د استرالیا د صدر اعظم په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي او له استرالیایي چارواکو سره د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. چارواکي وایي د افغانستان او استرالیا ترمنځ د سوداګرۍ، قانونو، لوړو زده کړو، کرنې او پانګونې په برخو کې د همکاریو زیاتول د دې سفر هدفونه دي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر د استرالیا د صدر اعظم پر رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې ویلي چې د ولسمشر غنی د دې سفر هدف له استرالیا سره د دوه اړخیزو همکاریو پراختیا ده. په بیان کې ویل شوی د سوداګرۍ، قانونو، لوړو زده کړو، کرنې او پانګونې په برخو کې د همکاریو زیاتول د دې سفر هدفونه دي. په پلازمینې کانبیرا کې د افغانستان سفارت دا هم ویلي چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو له لوري د قانونو د پراختیا دوه سندونه هم لاسلیک شي. که څه هم ارګ لا تر اوسه په رسمي توګه استرالیا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ په کابل کې د قانونو او پټرولیم وزارت ته د نوماندي وزیر او سرپرست نرګس د پیژندنې په مراسمو کې وویل چې استرالیا ته د ولسمشر غنی د سفر په اجنډا کې د قانونو موضوع هم ځای په ځای شوی ده. خاغلی دانش وویل استرالیا ته د جلال مآب رئیس جمهور په سفر کې چې په همدې ورځو کې به یې وکړي، د قانونو موضوع هم په اجنډا کې شامل ده او د استرالیا له مقاماتو سره به پرې خبرې وکړي. بې له شکه چې زموږ د قانونو لپاره به ګټور وي او تاثیر به ولري. په همدې حال کې د چارو کارپوهان هم استرالیا ته د افغانستان ولسمشر د سفر مثبتو نتایجو ته خوشبيني کوي او وایي چې دا سفر به په افغانستان کې د استرالیا د حکومت او د هغه هیواد د سوداګرو د پانګې په جلبولو کې مرسته وکړي. د چارو کارپوه کاکو جان نیازی امریکا غته ویل
دا چې استرالیا هم زموږ دوست هیواد دی، موږ سره په مختلفو مراحلو کې همکاري کړې ده. زموږ ډېر مهاجرین هلته تللي ولو کې اعلان نه کېږي نور مرازی، خو سره لږې هم د ولسمشر سفر د ما په فکر سره چې هر هیواد ته وي کله چې هغه دعوت کېږي، هغه ځای نه سودا د پانګه اچوونکي دعوت کېږي یا د کانو لپاره چې موږ ډېر زیرمې لرو استخراج شي، دا ډېر یو مثبت قدم دی.
ځینې حکومتي سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې ولسمشر غنی به د شنبې ورځې په ماسخوتن ناوخته استرالیا ته روان شي او له هغې وروسته به اندونیزیا او سنگاپور هیوادونو ته هم په رسمي سفر لاړ شي. د اندونیزیا خبري اژانس انتارا د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو له قوله ویلي چې ولسمشر غنی به اندونیزیا ته هم دوه ورځنی سفر ولري او د هغه هیواد له چارواکو سره به د دواړو هیوادونو په همکاریو خبرې اترې وکړي. ارګ لا تر اوسه دغه هیوادونو ته د ولسمشر غنی د سفر په تړاو په رسمي توګه کومه تبصره نه ده کړې. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان او یو ان ایچ سی آر لخوا یو ډول هڅې کېږي چې سږ کال د راستنیدونکو کډوالو لړۍ د تیر په څیر تیزه نه وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر بیا وایي د دوی مرستې د بودیجوي ستونزو او ځینو نورو ملاحظاتو له امله کمې سوي دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د همکار یوسف خان زدران په رپورت کې واوري.
له پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو دراستنیدنې د بهیر بیا پیل ته څو ورځې نه دی پاتې، خو په داس حال کې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي دغه بهیر پر وړاندې د پاکستان او یو ان ایچ سی آر لخوا یو ډول سیاسي چلند موجود دی. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د راستنیدونکو لپاره د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د مرستو کمیدل دوی اندېښمن کړي او دا ښایي د کډوالو د بیا راستنیدنې په بهیر او ژوند اغیز وکړي.
زمن وختنه دا د یونیسیار څخه چې د تیر په سي د خپل مرستي اوس هم د 300 امریکایي ډالر په اندازه د 200 مرستي وکي. د دې تر څنګ ګوري یونیسیار یو د سیاسي برخورد کوي را د کډوالۍ مسلې سره. پاکستان اصلا اوس کېدای شي ونه غواړي چې افغانان په لویه کچه هېواد ته راستانه شي. له همدې امله یونیسیار او پاکستان په ګډه داسې تصمیم نیولی چې دا مرستې راټیټې شي تر څو دا د راستنیدنې لړۍ داسې تیزه نه وي په لویه کچه افغانان هېواد ته راستانه نه شي.
ښاغلی میاخیل هیله ښیي چې د مرستو د راکمېدلو اندازه له هېواد سره د کډوالو پر مینې او راتګ اغېز ونه کړي او افغان دولت هیله مند دی چې په ډېر شمېر افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته راستانه شي. ښاغلی میاخیل وایي د افغان دولت ستراتیژي دا ده چې له ستونزو سره سره کډوالو ته ښه راغلاس ووایي، ځکه د ولسمشر غني په باور دا هېواد د کډوالو د ځای پر ځای کېدو پرته بشپړ نه دی. دا په داس حال کې ده چې د څه باندې څلور میاشت نیزان وروسته د روانې دوشنبې په ورځ له پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو بهیر بیا پیلېږي او افغان حکومت تمه لري چې سږکال ممکن شاوخوا 400,000 راجستر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شي. افغان حکومت ویلي چې د کډوالو د ستونزو د حل په خاطر یې د مالیې په وزارت کې د مرستو وجهي صندوق پرانیستی چې هندوستان، عربستان او ګڼو نورو هیوادونو ورسره د میلیونونو ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. د معلوماتو له مخې تیر کال له پاکستان څخه چیرته چې د افغان کډوالو یوه لویه برخه مشته ده ولکه کډوال راستنه شوی چې نیمه برخه یې راجستر شوی کډوال وو. د راستنه شوی کورنۍ ته د کورنۍ د هر غړي په سر د یو ان ایچ سی آر یا د کډوال په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ لخوا $400 ورکول کېدل. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا یو ان ایچ سی آر وایي سږ کال یې دا مرستې $200 ته راکمې کړې دي او دا اداره له بودیجوي ستونزو سره مخ ده. په افغانستان کې د دغې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل له دې امله چې مرستې دوامدار او پراخې وي باید اندازه یې کمه شوې وای. دی وایي موږ تر ډیره بودیجوي امکاناتو ته د نه لاسرسي په دلیل او د هغې تر څنګ د دې مرستو د دوامداره او پایداره کېدو په خاطر باید مرستې کمې کړې وای چې کمې شوې دي. د هغې تر څنګ د کډوالو راتګ د دوی په خوښې او ارادې پورې اړه لري. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په پاکستان کې دا مهال 2 میلیونه کډوال میشت او د راستنیدنې لپاره یې لاس نیوی اړین دی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي د یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم تر څنګ افغان دولت له راستنیدونکو کډوالو سره د بشري مرستو تر څنګ د سرپناه او کاري زمینو برابرولو ته ژمن دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو سره خبرې اترې.
دا د امریکا جغ اشنا رادیو ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن دی مستورا وایي په هغو کوششونو کې پرمختګ سوی دی چې د سوریې اوږده جنگ ته د خبرو له لارې خاتمه ورکړل سي. خبریال لیزا شلاین په خپل رالیږلې رپورټ کې وایي د سوریایانو ترمنځ د سولې د خبرو پنځم پړاو په جنیو کې پای ته ورسېد. د رپورټ اورېدو ته ستاسو پام راګرځوو.
سټیفن د مستورا تقریبا 3 کاله کېږي چې کوشش کوي د سوریې کورنۍ جنگ ته سیاسي حل پیدا کړي. دغه جنگ هم د اوس 9 کال ته داخل شوی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی په موجوده جدي ستونزو باندې سترګې نه پټوي او دغه مشکلات نه په مخ کې شته دی، مګر دا وایي زیات پرمختګ شوی دی او د خبرو په دې پړاو کې ټولې خواوې په جدي بحثونو لګیا دي. دغه ډلې د حکومتدارۍ د سیاسي انتقال، انتخاباتو او د تروریزم ضد موضوعاتو په ګډون په یو لړ پراخو موضوعاتو باندې خبرې وکړې. د مستورا خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
that both the government and the opposition demonstrated a new form of maturity and commitment to continue the process notwithstanding mutual recriminations and notwithstanding the fact that there are many serious grave developments taking place.
حکومت او د حکومت مخالفینو دواړو د پوخوالي او وعدو یو نوې ډول څرګند کړ چې د غوندن کې په متقابل غندنه سره د سولې خبرو ته دوام ورکوي او په دې حقیقت سره چې په هیواد کې پوه ډیر جدي او درانده پرمختګونه کوي. د مستورا وای خبرې په یو شمیر خواوو کې روانې وي او تر هغې پورې به موافقه ونشي تر څو چې موافقه نه وي راغلې او دی وای دا به صبر او وخت وغواړي. د مستورا بیا وای
Last time we said that the train is in the station ready. I think we can say, especially in Switzerland where trains are very precise, that the train is moving out of the station slowly, but moving out of the station.
من تیر وخت نه ویلی و چې ورګاړی لا په خوا په سټیشن کې ده. زه فکر کوم موږ په خاصه توګه ویلی شو په سویټزرلند کې ده چې هلته ورګاډی په حرکت کې ده چې له سټیشن نه په ډیر ورو وځي مګر له سټیشن نه وځي. د مستورا هغه آوازې رد کړې دي چې د ده د استعفا په باره کې کېدلې. د خاص استازي په حیث وایي دا باید هغه وخت جدي وګڼل شي چې که دی یا د ملګرو ملتونو عمومي منشي اعلان وکړي چې استعفا کوي. دی په نظر کې لري چې د عمومي منشي او د امنیت شورا سره د سلام مشورو لپاره بل هفته نیویارک ته ولاړ شي چې د سوریایانو ترمنځ د سولې د خبرو د شپږم پړاو د نیټې په باره کې خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناتو سازمان غړو هیوادونو ته دوه میاشتې وخت ورکړی چې له دغه سازمان سره د خپلو مالي مرستو پلان برابر کړي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر برتانیې ته تللی چې ل اروپایی ټولنې څخه د دغه هیواد لوتلو سره سم د لندن او واشنگتن د همکاریو په اړه ل برتانوي چارواکو سره خبرې وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ناټو د تړون له غړو هیوادو وغوښتل چې د خپلو ناخالصو داخلي تولیداتو 2% په دفاعي چارو ولګوي څو د ناټو تړون وکولی شي د ترهګرو او نورو ورانکارو په وړاندې خپل ماموریت په سمه توګه اجرا کړي.
discuss how we can build on NATO's already
موږ غواړو د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړه کې او د ترهګرۍ پر خلاف نور اقداماتو کې د ناتو د مهم رول په اړه خبرې وکړو او په پای کې غواړو چې په ختیځ اروپا په تیر بیا په اوکراین کې د روسیې د تیری په وړاندې د ناتو د رول په اړه هم بحث وکړو.
د ځینو اروپایي حکومتونو لپاره د دفاعي لګښت زیاتول سیاسي خطرونه لزان سره لري ځکه حکومتونه دغه پیسې په ټولنیزو پروګرامونو لګوي او دوی ته قناعت ورکول د ناتو د مشرتابه لپاره یو آسان کار نه دی.
د دفاعي لګښتونو زیاتول د امریکا د خوشحالۍ لپاره نه بلکې د اروپا د امنیت لپاره مهم دي. اروپا د شمالي افریقا او منځني ختیځ تاوتریخوالي له امله له پیچیده وضعیت او ځواکمنې روسیې سره مخامخ ده چې د اوکراین په څیر د یو ګاونډي پر خلاف د ځواک استعمالول غواړي.
جرمني د دغه غوښتنې په وړاندې زړه نظر دی خو په بریتانیا کې خلک د ټرمپ د ادارې سره ډېرې همکارۍ ته لیوال دي ځکه چې له اروپایي ټولنې نه د بریتانیا وتلو له امریکا سره د امنیتي اړیکو د ټینګښت اړتیا په اړه بحثونه راپارولي دي.
I think it is still in your interest to be across.
موږ باید امریکا ته دا ثابت کړو چې ورته ارزښت لرو او چمتو یو چې له خپلې اوسنۍ ونډې زیاتې پیسې پرې کړو.
بریتانیا لندن ته د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټرز د سفر په جریان کې اعلان وکړ چې د اف 15 جت الوتکو په مشترک پروګرام به زیاته پانګونه
وکړي.
موږ له متحده ایالاتو پرته له بل چا سره اړیکې نه لرو. زمونږ اړیکې دوامدار دي ځکه چې اساس یې زمونږ پر ګډو ارزښتونو ولاړ دی.
د دفاع وزیر جیمز میټس د لندن د وروستي ترهګریز برید ته په اشاره وویل چې زمونږ اتحاد به دوام ولري.
موږ د خپلو امنیتي ستونزو په اړه ګډ موقف لرو ځکه چې دواړه هیوادونه د هغو ورانکارو پر خلاف دي چې غواړي موږ ته زیان ورسوي او ومو ویروي.
د امریکا حکومت د می په میاشت کې د ناتو له هغې سرمشریزې غونډې نه مخکې د دې سازمان غړو ته د غونډې د زیاتولو خبره کوي چې پکې ولسمشر ټرمپ هم پخپله د قناعت ورکولو هڅه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
پروانه اونې کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د کار لسمه هفته پوره کیږي. د ګلاپول په نامه د یوې ټولنې لخوا په سوي نظر پوښتنې کې د ترامپ محبوبیت 50% رقم سوی دی. ځینې څېړونکي وایي چې جمهور رئیس ترامپ کوشش کوي خپل سیاسي موقف قوي کړي.
کله چې ډونالد ترامپ د خپل دریز لپاره ملاتړ ته ضرورت احساس کړي نو د کنټکی د ایالات د لوی ویلی په شان سیمه کې هغو ځایونو ته ځي چې ډیرو خلکو رای ورکړي.
په واشنگټن کې مش سیاستوال به د خپلو ژورو ګټو د خوندیتوب لپاره له هرې ممکنې لارې د دغه کاواکه سیستم د ساتلو لپاره کار واخلي، خو ناکام به شي او موږ به کامیابي وو، ځکه موږ د خپلو لرغونو امریکایي میراثونو لپاره مبارزه کوو.
ترامپ غواړي د اوباما د وخت صحیح بیمه د اصلاح او لغوه کولو له ناکامې هڅې وروسته بیرته سیاسي خوځښت رامنځته کړي. ترامپ د جمهوري غوښتونکو ترمنځ د اختلاف له وجې د صحیح بیمه په لغوه کولو کې ناکام شو. که څه هم نوموړی د خپلې دورې په اوایلو کې دی، خو څېړونکي وایي ښایي اوس نوموړی د خپلې پالیسۍ او ستراتیژۍ په لسره تنظیمولو فکر وکړي.
هغه په ډیرو برخو کې پاتې راغلی. دا ښایي د هغه لپاره د دې فرصت وي چې د خپل جمهوري ریاست په موقفونو کې تغیر راولي. که عمومي تغیر را نه ولي، خو په ستراتیژۍ او تکتیکونو کې به یې خامخا راولي.
د هغه د پخواني سیال جیب بوش په ګډون یو شمېر انتقاد کوونکي وایي نوموړی باید د یو جمهور رئیس له شان سره مناسب چلند غوره کړي او نور خپل ټویټر ونه کاروي.
هغه څنګه چې لازمه ده د یو ولس مشر په توګه تر اوسه نه دی راښکاره شوی او زه فکر کوم چې دا یو مشکل دی.
د انتخاباتو په وخت کې د هغه د سیالۍ هیلری کلنټن په ګډون مخالف ډیموکراټان هم د اوباما د وخت صحیح بیمې په لغوه کولو کې د هغه پاتې راتلو زړور کړي دي.
د صحیح بیمې د لغوه کولو لپاره د وړاندیزې لایحې ناکامي د ټولو امریکایانو لپاره کامیابي ده.
جمهوری غوښتونکو ستراتیژي جوړونکو جان فيري وايي د صحیح بیمې د لغوه کولو ناکامۍ په محافظه کارو جمهوری غوښتونکو باندې د ښاغلي ترامپ د نفوذ حد معلوم
کړ.
زه فکر کوم دای باید پوه شي چې څومره قدرت لري. دی نه کوم دیکتاتور دی او نه هم پاچا. کله چې دی ووایي ټو پاچوي، د کانګرس غړي نه غواړي چې ووایي څومره لوړ. دوی وایي ولې ټو پاچو.
د فرانکلین روزویلت، جان کینیډي، رونالد ریګن او باراک اوباما په شان د امریکا جمهور رئیسانو چې قانوني کامیابۍ درلودې د خپلو دورو په پیل کې له ډیرو لوړو ژورو سره مخامخ شوي وو، اوس د ترامپ وړ دی. کالستن وایي دا لا نه ده معلومه چې دی به له خپلو تېروتنو څه زده کړي که
نه. پوښتنه دا نه ده چې آیا نوي انتخاب شوي جمهور رئیسان د کار لپاره بشپړ چمتووالی لري که نه، ځکه ډېرې نه لري. پوښتنه دا ده چې دوی له خپلو لومړنیو تېروتنو نه زده کړې کوي او که نه، او خپل مسیر بدلوي که نه.
څېړونکي وایي د خپلو ډیرو اسلافو په شان ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین له وضعیت څخه ورو ورو د جمهور رئیس کېدو په لوري روان دی.
د خبرونو سرخط لرو. جمهور رئیس اشرف غنی د استرالیا د صدر اعظم ملکم ترنبل په رسمي بلنه د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو همکاریو د خبرو لپاره په روانه هفته کې کانبرا ته ځي. نرګس نهان وایي د افغانستان د قانونو نه د افغانستان حکومت نه بلکې دښمنان ډیره ګټه اخلي. د قانون پټرولیم د وزارت سرپرست نرګس نهان وایي چې د دې په ځای چې د افغانستان د قانونو نه د دغه ملک د ثبات لپاره کار واخیستل شي، د بې ثباتۍ لپاره ورنه کار اخیستل کیږي. د ترامپ ادارې د جمعې په ورځ په مسکو سخت انتقادونه کړي دي. د ترامپ دوه لوړ رتبه چارواکو د اوکراین د روسیې د اوکراین سره د روسیې چلند غندلی او وایي په روسیې باندې دي د امریکا بندیزونه ادامه ولري. او د سوریې د حکومت لسګونه مخالف وسوال او کورنۍ د سوریې د مرکزي ښار هومس نه ووتلې. هومس اخري زیاده چې د یاغیانو په لاس کې دی. د سوریې د الخبر تلویزیون په شمول شخصي مطبوعاتو دغه خبر خپور کړی دی. په سربیا کې کوم شپږ اشاریه اووه میلیونه خلک د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رای ورکوي چې د مرکزي بالکان د هیوادونو په تاریخ کې د جمهوري ریاست ډېر غیر معمول انتخابات ګڼل کیږي او نن په میانمار کې انتخابات کیږي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه ایوب خاورین یم تاسو د امریکا غږ د خبرو اترو پروګرام ته خوراغلاست نن زموږ د خبرو اترو موضوع په افغانستان کې د روسیې د کارونو یا لاسوهنو په اړه د امریکا یا د متحده ایالاتو وروستۍ دریځ دی. امریکا وایي د طالبانو سره د روسیې په اړیکو اندیښمنه ده او پام یې دی ورته. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي په افغانستان کې د روسیې حضور او د طالبانو سره د اړیکو په هکله اندیښنه لري. د دفاع وزیر ماتیس د جمعې په ورځ په لندن کې وویل چې د طالبانو سره د روسیې فعالیتونه له نږدې څاري. ښاغلی ماتیس دا په ډاګه ونه ویل چې آیا روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي او که نه ورکوي، خو زیاته یې کړه چې هغه څه چې روسیه یې په افغانستان کې کوي امریکا ته د اندېښنې وړ دي. د دفاع وزیر په خبري کنفرانس کې همدارنګه زیاته کړه چې تر اوسه یې افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو د وړاندیز په هکله پریکړه نه ده کړې، خو پینټاګان دا مهال افغانستان ته د زرګونو اضافي پوځیانو پر استولو غور کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قمندان جنرال نیکلسن افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې وه او د دفاع وزارت په دې هکله تر اوسه پریکړه نه ده کړې. په هر صورت موضوع ته راځو چې په افغانستان کې د روسیې وروستۍ هڅې د طالبانو سره تماسونه د افغانستان د حکومت درید او په دې لړ کې په مسکو کې د سولې په اړه البته د درې اړخیزه کنفرانس وشو، غونډه وشوه چې چین، پاکستان او روسیه وکړه. په دوهم دور کې په خبرو اترو کې افغانستان هم پکې ګډون کړی و او اوس ټاکل شوی ده چې ډېر ژر دریم دور خبری اترې په مسکو کې وشي او په دا ځل په کنفرانس کې د امریکا د ګډون خبری هم کیږي چې امریکا متحده ایالات به په دې کنفرانس کې برخه واخلي او که ګډون پکې ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زخروه د دې مطلب په بیان سره ویلي دي چې ټاکل شوی ده د مسکو کنفرانس د اپریل په څلرویشتمه نیټه جوړ سي چې د افغانستان په امنیت او د افغانستان راتلونکي په اړه به متمرکزه وي. په دې موضوع باندې موږ د خبرو اترو لپاره یو د پوځي استخباراتي چارو پخوانی کارپو متقاعد جنرال عبدالواحد طاقت ته بلنه ورکړله چې په پخوا وختونو کې، یعنی هغه وخت چې په افغانستان کې د روسیې ځواکونه ول او په مقابل کې مجاهدین جنگیدل، یو څه به موږ ته تاریخي پس منظر به موږ ته روښانه کړي چې روسیه د افغانستان سره پخوا څه ډول اړیکې درلودلې او د فشار کومې ساحې یا نقطې روسیه لري چې خپل سیالان که وغواړي، البته که وبولي ښکاره خودوی نه وایي چې زموږ دلته سیالي ده د چا سره، خو که په افغانستان کې روسیه غواړي نو له کومو لارو به د افغانستان حکومت ته او یا نړیوالو متحدینو ته په افغانستان کې ستونزې ایجادولی سي او دا وروستۍ هڅې د څه معنا لري. همداسې په امریکا کې د افغانستان د تحقیقاتو مرکز د په نیبراسکا کې د اوماها په پوهنتون کې د افغانستان د تحقیقاتو د مرکز رئیس ښاغلی احمدزی شیرجان احمدزی صاحب زموږ سره هغه به لنډ میلمه شي او هغوی به په دې وروستیو ورځو کې په ځینو کنفرانسونو کې دلته برخه اخیستې وه چې د روسانو او د امریکا ترمنځ څه ډول مشکلات په نړۍ کې دي او دوی په افغانستان باندې آیا جوړجاړی کولی سي، یوې موافقې ته رسیدلی سي او که افغانستان یو ځل بیا د دوی ترمنځ د یوې نوې لوبې، ځینې خلک یې د سوریې سره پرتله کوي لکه کوم کار چې په سوریه کې وشو چې روسیه او واشنگتن او ماسکاو سره ښکر په ښکر شول او بیا یوې موافقې داسې ښکاري چې په سوریه کې نړیوال د ماسکاو واشنگتن په شمول په دې قانع سوي دي چې هلته یو ډیپلوماتیک حل ورته را ولټوي او د ماسکاو غوښتنې هم لکه کې منل شوې چونکه نظامی هلته حضور د ماسکاو هم ډیر فعال و. په هر صورت خبرو ته دا تمهید به را لنډ کو. یو لنډ راپور چې د جیمز ماتیس په خبرو پیلېږي دا به واورو چې دی د افغانستان په اړه د امریکا د دفاع وزیر څه وویل په افغانستان کې د روسیې د مداخلې په اړه. بیا وروسته میلمنو ته ښه خلاص وایم.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون په لندن کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر مایکل فالن سره په یو خبری کانفرنس کې ګواښ وکړ چې روسیې په افغانستان کې خپلې ګټې بیرته احیا کړې دي.
زه اوس نه غواړم ووایم چې آیا روسیه هغوی ته وسلې یا نور شیان ورکوي او کنه، خو بې له شکه هغه چې روسیه په افغانستان کې کوي امریکا ته د اندېښنې وړ دي.
هغه وویل چې غواړي له روسیې سره په سیاسي او ډیپلوماتیک کچه کار وکړي، خو زیاته یې کړه چې د موضوع دا کار له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
خو روسیې همدا اوس د ستراتیژیکي سیالیو لاره غوره کړې ده او موږ په اوس وخت کې داسې کمی تمید لرو چې له روسیې سره همکاري وکړو.
په دغه کانفرنس کې د برېټانیا د دفاع وزیر مایکل فالن هم د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرې وکړې. ویل
روسیا په یو یا بل بڼه د نړۍ په بېلابېلو برخو کې لاس وهي چې په اړه یې زموږ باور ته زیان رسولی، نو د اوس وخت لپاره له روسیې سره کار کول ستونزمن دي.
د دفاع وزیر په خبري کانفرنس کې همدارنګه وویل چې تر اوسه افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د لېږدولو د وړاندیز په هکله پرېکړه نه ده کړې. پینتاګون دا مهال افغانستان ته د زرګونو اضافي پوځیانو پر استولو غور کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قماندان جنرال نیکلسن افغانستان ته د زرګونو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده، خو د دفاع وزارت په دې هکله پرېکړه نه ده کړې.
درنو اوریدونکو، تاسو دا راپور واورید. اوس به د میلمنو سره په همدې موضوع خبرې وکړو. جنرال صاحب، طاقت تاسو زموږ غږ اوري، ښه راغلاست درته وایم.
تشکر، مننه. زه اورم او تاسو هم سلامونه او دوستانو ته میلمنو ته درنې هیلې او ښه سلامونه.
ډیره مننه. مختل چې د ټلیفون یو ځل تایید کوسی ټلیفون رښتیا فعال سوی ده. احمدزی صاحب، شیرجان احمدزی صاحب، ښه راغلاست درته وایم. غږ مو اوري؟ شیرجان احمدزی صاحب، زما غږ اوري؟
بلې، اوس تاسو غږ اورم.
ډیر ښه، ډیره مننه. د دوړو څخه تاسو دوړو میلمنو قدرمنو راپور مو اورید او ډیر هغه ما څه واورېدل چې امریکا د روسیې چې دغه پروستی کې په افغانستان په چارو کې یا لاسوهنی بولی او کې پرمختګونه بولی، کې دا بولی چې ابتکار کړی په ماسکاو کې کانفرنس کې او بیا د سمویل کې چې د طالبانو سره اړیکې لري. په افغانستان کې د روسیې له کړنو له دغه رقم فعالیتونو څخه واشنگتن څه ډول اندېښنه لري یا باید ولري؟
تاسو ته بیا هم سلامونه خېلې. جناب احمدزی صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم. د روسیا د ډیره پخوا په شروع کې، خو کله چې د 11 سپتمبر پیښه رامنځته شوله، روسیه راضي وه چې ناتو د خپلو طبیعي سرحداتو نه ووځي او لاړه دې چې په افغانستان او په عراق کې د خپل اډې جوړې کړي او هلته د خپل لنګر واچي. ځکه هغوی په داسې په یغه وخت کې داسې فکر کوو چې موږ د یو نړیوال تروریزم سره مخ یو، د نړیوال تروریزم لمنځه وړل هم په نړیواله کچه د هغوی په وړاندې درېدل دا ضروري دي. نو روسیې ښه اقدام وکړ چې ناتو ورکړ چې د خپلو محدوداتو نه راوځي، او که نه ناتو حق نه لري چې راسي په عراق او په افغانستان کې دوی پوځي.
هو، اوس څه بدلون راغلی ده طاقت صاحب؟ اوس په وضعیت کې څه بدلون راغلی ده چې ماسکاو مل
اوس کله ماسکاو دا درک کړل چې امریکا غواړي د افغانستان نه په منځني مرکزی آسیا ته هیوادو ته د بالکان او د مدیترانه شاوخوا او بل اخر ته شرقي اروپا پورې د خپل سایت عائشة والقائد
بله
تعقیب کې راځي دی خو بیا نو غوی مجبور شول چې د شانګهای د همکارو سازمان غړي هوادونو یو ټولنه جوړ کړل او هغه د ورسا جایونی او بل اخر دی نو ماتیدونکې دج یا نه تسخیرېدونکې دج په هیڅ باندې رامنځته شول او دا ډیر نادره خبره ده چې چین او روسیا سره ملګری شي د ناتو د پیشرفت په وړاندې او ګرته په ظاهر نه وانه متکی چې موږ د ناتو د پیشرفت لپاره یو جسي یو هلته د ډلیز امنیت سازمان هم ده
بل
نه په هوادونو ټولنه هم ده دا ټول سره ټول کې جهان د په دوه قطبي سره امریکایانو داسې پاتېلې او چې موږ به یو قطبي دنیا جوړ کو او موږ شر څو غواړو هر چیرې سيار څو کو هغه به کیږي خو ځکه د روسي مخالفت او د روسي جدي موقف د ناتو په وړاندې دا د افغانستان کوته او د سیمه خلکو ته د عربو هیوادو ته د منځني ختیځ او د مرکزی آسیا هیوادو ته بس یو ډاډ پیدا کیږي چې دوی به نه تالان کیږي او د تروریزم هغه به نه کیږي دا د تروریزم په اور کې به نه سوځي نو یو څه نه څه په سوریه کې روسانو ثابت کړه چې دوی د تروریزم په وړاندې ډیر قطعي او قاطع برخورد وکړ چې فرانسې نظام سره ملګری کړل هلته او دغه چې پوتین اختار ورکړ چې چیرته دی موږ درې باندې دی خو موږ په افغانستان کې وځو په افغانستان او پاکستان کې ځکه یو ډیره مهمه خبره ده دا تاسو وایي
bale مهرباني نه دا ستاسو ټلیفون د سې په منځ کې قط قط کیږي غاغه ورېدل کیږي خو قط قط راځي
قط کیږي د تاسو غاغه مات راځي قط قط
راځي
نه جاي بدل کوم
چیرته تاسو بیا ترې او هدا پوری چې موږ کویسو ډېر مننه تا قط سپ ډېر مننه تاسو خبرې موږ تر کومه هدا واورېدل اوس برا شو د احمدزي صاحب نه به دا پښتنه وکړو او استاد هغه ان شاء الله ترغه به سمسه وي چې بلزل بیا استاد نه پښتنه کوم احمدزي صاحب دغه اندیښنه چې د روسي اندیښنه او د وسنی حرکتونه چې طاقت سپڅنګه تشریح کړل آیا واقعا واشنگتن هم همداسي په دې نظر ورته ګوري د افغانستان کې د روسي فعالیتونه
د واشنگتن لپاره د روسي فعالیتونه نه تنها افغانستان کې بلکې سوریا کې د بالکان بلکونه کې او په یوکرين او د نړۍ په نورو سیمو کې د اندیښنه وړ دي کله چې روسیا غواړي خپل د شوروي د زمانه هغه قدرت بیرته راژوندې کی او خپل ګټي د دې په فکر بیرته هر چیرې چې وی راخوندي کی دا په دې معنی ده چې مخالف ډلې سره به دوی رقابت کوي او رقابت کېدای شي منفي اخیزه الخمولري نو منفي الخ کې بیا د بلې سړې جګړې امکان هم شته زه فکر کوم چې روسیا اوس هم په اړه فکر کوي چې کوم قدرت او یا سیاسي ځواک د ماتي ځواک چې دوی په خوا د شوروي زمانه کې درلود هغه غواړي چې بیرته ترلاسه کړي دا موقع د تیرو نږدې څو کلونو کې را پیدا شو کله چې امریکا په نړۍ کې ونه غوښتل چې تیر په واضح توګه نړۍ رهبری کې روسانو ته یو موقع برابر کړي چې د خلا ډک کړي ګوري هر ځکه چې امریکا راوته د روسانو غوښتي د خلا ډک کړي کاره په لیبیا کې کاره په سوریا کې کاره په کرایمیا یا یوکرين کې یا هغه په افغانستان کې د امریکایانو د پاوز راکمې دي خو مشخصه توګه د افغانستان مسلې ته کړه راسم د افغانستان مسله کې متاسفانه زه ډیر خوشبین نه یم چې روسیا زیات دخالت کوي ځکه روسیا مجبور ده د دلی خو کې ودرېږي چې امریکا سره مخالفه ده د امریکا اهداف سره مخالفه ده ځکه دا د هغې لوی نیابتي جګړې معنا ورکوي چې روسیا غواړي په هر شکل او په هر انداز چې وي امریکا ته ضربه ورسوي کاوه د امریکا مخالفینو سره یو ځای کې دلوي یا کداوه سیاسي مخالفینو سره یې ځکه کېدل وی او کدا د امریکا نظامي مخالفینو سره یې ځکه کېدل وی افغانستان
د روسي ځینی پوزي چارواکو جنرالانو پرون موږ تاسو واوریدل چې پاکستان ته سفر کړی او بیا وزیرستان پوری بیولي ول هلته پاکستانی جنرالانو خپل عملیات ورخره کړی ول چې موږ دغه سید اترکر یلمنځ وردی د پاکستان او روسي ترمنځ د غړی کې آیا داسي نه کاری چې دوی مستقیما د طالبانو د حمایت کولو لار تعقیب کړی دی تعقیبوي
bale wo bilkul da khabar samada aw rusya da zaka pakistan pa hit surat nagwadi che taliban no de himayat la so akhli aw pakistan aw america adiki de څو کلونو کې ډېر خرابې شوې دي چې امریکا هم د سیمې ځان را ټول کړی ده نو دا موقع روسانو ته پیدا شو او پاکستان ته موقع پیدا شو چې بل برزواک سره راوېد کړي او خپل حمایت اعلان کړي دا سیمه ییز سیاسي بلاکونو د جوړېدو یو پایل ماته بریښي ځکه د پاکستان ګټه پم دې خوندې ده چې د امریکا په ځای یو بل زورځواک سره ملګرتیا وکړي چې هغه ورته روسیا موقع برابر کړل ده دلته د پخواني یو چینایي عالم یو خبره ده چې استاد د زما دښمن ملګری زما دښمن دی یا زما دښمن زما ملګری دی دلته د امریکا او د پاکستان اړیکې او د امریکا او د روسیا اړیکې په هغه تصویر کې لیدلای شو چې هر هغه څوک پاکستان یا بل څوک دی په امریکا سره مخالفت ولري هغه د روس ملګری دی نو افغانستان کې هم یا په سیمه کې هم دغه راز سیاست لوبول کیږي
طاقت صاحب ډېر مننه مزه صاحب طاقت صاحب یو لاند پښتنه تاسو نه کوم بیا د اوریدونکو یو څو پښتنو ته تاسو جواب ورکړئ زما پښتنه شخصا تاسو یو په خاني سابقې یا د افغانستان شرایط د پکتو سره کوم افزارونه دي یا ساحي که سیاسي صاحبولي که اجتماعي صاحبولي که نظامي صاحبولي روسان په افغانستان کې د خپل نفوذ څه ډول بیرته احیا کوي یا غښتلې کوي افغاني شبکې آیا بیرته فعالولې سي په افغانستان کې او که تاسو وستي چې اوس موجود دي
روسیا که پخوانی ملګری پاللای نو په یوهی باندې به کو د تاوی نه کولای دی شهید ډاکټر صاحب نجیب الله په حاکمیت پوړاندې په اوله کو د تا کې سیتنی کو د تا و هم روسیا شامل و او په دومره کو د تا کې سلیمان شاه مسعود او د پرچمی سکتریستان له خوا نه وسوله هغه څون سم ګورتوایو د کې هم د روسي لاسو په دوه کو د تاو کې د روسانو لاسو او افغانستان د تبعي کاند تور اچو خو مګه اوس روسیا د شوروي سره نه سو پرتل کولای شوروي اتحاد یو سوسیالیستي نظام او اوس د سرمایداري طرف ته تللې ده عینن مخته روسیا او د ناتو نور غړي هیوادونه یو د یو رقم ښاریږي روسان اوس په طالبانو باندې سرمایه‌ګذاري کوي او د پاکستان سره په جوړجاړي کې طالبان لکه اختر محمد منصور سره پاکستان ورولګ د ایران
نه طالب یا د طالبانو رهبری ته خود دا به معنا ده چې د وسله کده مسکو ورته راځي کده بیجنګ ورته راځي کده کوم عربي ملک ورته راځي د ته خود دا مهمه نه ده چې څوک ملاتړ کوي همداسې ده
بله 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 خو خوشاله دي خو خوشاله دي چې ډیر څه تر لاسه کړي او د روسانو رساو او اشتبا دادا چې دوی یو ربیا په
دا زل د ټلیفون ډیر قطع شو
که څه هم اوس د افغانانو نه کبختنو کوي اوري
او بله اورم خو ساس په ټلیفون کې وستون زسته اورم
استان کې تاسو راسي او یو ارزیابي وکي تقریبا 50% خلک د روسي نه خوښ دي او د امریکا نه نه خوښ دي روسانو دلته افغانستان کې
نه دا فیصدی خو تاسو د استاسي نظر دي روسانو خو هم په افغانستان کې د جګړې پایل او د تاسو مخ یاد کړل د کودتاو کې لاس وهاني او کارونه دا خو د فیصدی چې څومره د چانه خوښ دي دا زم ډیره ګرانه چې څوک داسې دقیق وایي خو راځي د اوریدونکو پښتني واورو چې دوی د وروستیو سیاستونو په اړه په افغانستان کې څه پښتني لري راځو لمړي اوریدونکو ته مهرباني وکړئ د امریکا غږ د خبرو اترو پروګرام ته ښه راغلاست خپل نوم او ځای وایستي او پښتنه مو کړی بله مهرباني اوریز مخک د دې ټلیفون خو یستون ځو د بل اوریدونکو مهرباني وکړئ خپل نوم او ځای وخېستې او د افغانستان کې د روسیې او د امریکا د روسي سیاستونو په اړه خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم خبرین صاحب، تاسو طاقت صاحب ته مزید سلامونه وړاندې کوم. شیرزمان صاحب کوم د کومل نه خبرې کوم.
وعلیکم السلام شیرزمان ورور، مهرباني.
اصل دا د څه چې دا د پاکستان او د لوبه د امریکا په لاس کې د کله چې د پاکستان او د افغانستان اختلافات را باندې کیږي او خلالات یې خلاله غسل تدوی فوجي نه مرته او دا د مرشد افغانستان په دا کې یو څه نه پالیسی دا شو. بل دا خبر دا چې دا روسان فکر نه کوم چې د دې به اجتماع وکړي کله مخکې چې ځل کړي وو. بل خبر دا چې کار څوک دا غوښته متوي چې بدی دی او دا ووري د ساز رادیو دا دا وایم چې هغه ګره دا مو ملګرته کوم قابل د اعتماد نه ده، ځکه که په او د پاکستان مرګته نو روسان سره اعتماد وول نه ده، ځکه چې پاکستان ته بار بار څو کلونه د امریکا سره لمغرته او د مګر په چالو څه چي او باندې د روسان دومره طاقت نشي چې هغه مصاریف وکړي. دلته خو دا خو ډیره غټه مسله ده، بل امریکا د رقابتي یا د هغې فعالیت چې دی راته د قفقاز او د اوکراین او د کریمیا مسایل دي، اوس کېدای شي افغانستان دې د خپل رقابتونو مرکز وګرځي. دغه اشتباه
نه نه، یعنی دا روسان اشتباه کوي او تاسو فکر کوئ چې دا په افغانستان کې باید خلک متوجه اوسي چې روسان دغه جګړه بایلي. یو بل اوریدونکو نظر اخلو، مهرباني وکړئ د کوم ځای او څوک خبرې کوئ د میلمنو څخه د افغانستان او د روسیې په اړه پوښتنه وکړي.
داود خبره کوم، تاسو درنو میلمنو ته سلامونه یم.
کور مودن، وعلیکم السلام، مهرباني پوښتنه وکړي.
ما په فکر دا یو بل لوبه په لیدونکو ده، لکه څنګه چې د عربو د خلکو په ډالرو د امریکایانو باندې روسان په افغانستان کې شکست خوړ، او هغه هم د مونږ غونډانو په دمانه په باندې وکړو. مجاهدین خاصې په نامو باندې مجاهدین بیا اخر خو هغه شیان تر جوړ شو چې خلکو شروع په سات جوړ کمانا دا وری بیا دا د مونږ د غونډانو د جنوبي او شرقي د نور غاړي چې دا وری امریکایان دغه په شرمو په افغانستان کې وشرمي. نور خو دوی مری د مونږ د خوا یا عسكر یا اربکه یا طالب کا یا دا دا چاته مفهوم او امنیت نه لري.
د افغانستان یو لاند برته ستاس د خصوصي نظر د پښتنه کوم افغانستان باید څو کی په دغه حالت کې
افغانستان به د افغانان اوس ګر سر راشي که خلکی که طالبی که مجاهدی، بس خپل من کې سر سره
افغانان باید خپل منځ کې هغه سي د دې د لوبي ښکار نسی. و بل پښتنه م اخلو او مهرباني وکړي څوک د کوم ځای نه مو ټلیفون کړی دا او د قدرمنو میلمنو څخه څه پښتنه لري. مهرباني وکړي د امریکا غږ د خبرو اترو پروګرام ته خره غلاس. موږ په افغانستان کې د روسیې د سیاست په اړه خبرې کوو.
زه محمد سعید صافی د بغلان مرکزی نه تاسو سره په تماس کې اول تاسو ته سلامونه تقدیموم میلمنو سره.
بله
اصل سلامونه.
وعليكم السلام.
خایس کوم تاسو نه د روسانو نه د افغانستان خلګي خاصه نیت نه لري، څه خاطر نه لري افغانستان په پاتہ کوندې رندې کړې افغانستان ته تباہ او برباد کړ او راغو د اوري او روسانو د امریکانو موږ ته د افغانستان خلکو مسلمانانو ته ځکه چې دا نزغال کړ افغانستان نزغال کړ د افغانستان ته تباہ او برباد کړ. بمباتو د اول خو په افغانستان کې سي رانه وتل طالبانو او طالبانو په دې په شمول رانه وتل او موږ د افغانستان خلک دي د افغانستان مسلمانان چې دي د مسلمان څخه خاطرې نه لرو او د امریکانو نوم
نظر و خپل منځ کې سره جوړ سی. خو بدبختی هم دا ده چې خپل منځ کې سره جوړ جاړی نه کیږي او د خلکو لوبه روانه ده. طاقت صاحب، د اکثریت دغه پښتني او نظرونه داسې ولې ستاسې مخکنۍ هغه شمیر چې موږ کړل چې شپېته فیصده او څلوېښت فیصده دغه درې ټلیفونونه خو مستقیما په همدې وویل چې روسانو نه بده خاطره لرو، خلک افغانستان وران کړی ده او روسانو باندې اعتماد نه ده په کار. دوی ته تاسې څه جواب ورکوئ؟ شیرزمان د کونړ څخه، حاجي داود هم همدا خبره وکړه، سعید صاپي هم همدا خبره وکړه.
نو دوی مګه خو باید ریالیست اوسېږو، مګه باید واقعبین اوسېږو. موږ ته په ټوله عمر کې امریکایانو د سالنګ په اندازه یو تونل نه دی ایستلی، موږ ته یې سیلو نه ده جوړ کړی، موږ ته یې پولي تخنیک نه ده تخنیکومې نه ده جوړ کړی، موږ ته یې جنوپریس او تفوسا او د برق او د ننګرهار کانال د درونټي بند او د نغلو بند او د نور بندونه دای نه دی جوړ کړی. نه تن امریکا دلته مکسره کومک نه کاو بلکې د مګه ډیپلوماټان او د مګه حیاتان نظام تراخیری نه هدا پوری رات قوی کړی وو چې په مخ باندې د دنیا زورم نه رسیده. دا چې په خپل لومو کې باندې سلو بیا د توتیه وشي به ملک د تا اصله ملګرو ملتونو سازمان جنجال وکړ او دغه قصره باندې راغله. هغه بېله خبره ده، لیکن موږ سره شوروي اتحاد په خپل وخت زمان ډېر زیات کومکونه کړي چې موږ یې پاو موږ د هغه قدردانی کوو.
بله،
پاکستان ایران
شیرجان احمدزی صاحب مخته اوس جواب را کی شیر احمدزی صاحب د واشنگتن د ریز د طاقت صاحب او د پتر نور خلکو ته چې د ګیله لري چې کله وای زو کله وای پات کیغو پراتلون کې څنګه ویني نړیوال ځواکونه متحده ایالات ځواکونه په افغانستان کې
دا خبره به زمونه ماته امریکا په روسي ټوکل مکی د پاکستان په د افغانستان په اړه مخصوص د سیاسي پالیسی نه درلوده. خو خبر دانه ده چې په خو شوروي اتحاد یا نور موږ سره سکړی دي او د تیرو 15 کلونو کې د امریکا موږ سره سکړی دي. دا افغانستان خلکو ته واضح ده په تیرو 15 کلونو کې څومره پرمختګ شوی ده، حکومت څنګه یو ځکه دا مقایسه دغه سره وسی د نوې ملي سره نه د تلوټ ملي سره. زما پوښتنه ده یا زما مطرح موضوع زما په نظر ده چې موږ د افغانستان اتباع په حیث د افغانستان حکومت په حیث د دنیا کې د لوی قدرتونو د رقابت څنګه مستقبل پاکستان یا د هند په منځ کې وي، کاغذ امریکا یا د روس په منځ کې وي. د افغانستان حکومت دومره باید قادر اوسي چې لویه سیاسي ستراتیژي برابر کړي تر څو د دې رقابتونو نه مثبته ګټه واخلي، نه دا چې بیرته د جنگ میدان شي. موږ ډېر د جنگ میدان شي او دنیا خپل تمرینونه په افغانستان کې ډېر زیات کړی دي. که موږ بیرته سابقې ته وګورو چې امریکا موږ سره دا نه دي کړي، دا به مناسبه خبره نه وي. زه فکر نه کوم امریکا موږ سره ډېر زیات ښه کړي. دا اوس چې موږ دومره ازادي لرو چې مخالفت وکړو په ډېر واضح توګه امریکا او نورو هیوادونو په خلاف داسې خبرې کولی شو، دا د روسانو په وخت کې څه نه شو کولای. حتی چا به دا خبرې کولې هغه به زندانی شي او مړ شو.
او دا د امریکا غږ په رادیو کې یو څوک وایي چې امریکا موږ سره چندان ښه نه دي کړي. دا خو د ازادي دیموکراسي همدغه موږ تاسې تمثیل کوو. تاسې دغه خبره دغه وروستۍ خبرې ته یوه لنډه اشاره وکړي چې دغه مثبته ګټه د رقابت نه څنګه اخیستل کیږي.
ګوري مثبت ګټه د رقابت همیشه اخیستل کیږي. که د نړۍ نورو هیوادونو ته وګورو همیشه دې نه ګټه اخیستلې ده. مثال به اروپایي هیوادونو
باید موږ د اروپایي هیوادو زده کړو. امزای صاحب ډیره مننه. طاقت صاحب پخوانی جنرال عبدالواحد طاقت صاحب زموږ سره د کابل میلمه وو، نظامی کارپو او د افغانستان او د افغانستان کې د روسیې د وروستیو فعالیتونو په اړه د امریکا د دریځ په اړه مو خبري وکړي. شیرجان احمدزی صاحب په اوماها کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس دی. د دواړو میلمنو څخه ډیر کورودانۍ کوم مننه چې د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. تاسو دواړو ته خبرت غواړم درنو اوریدونکو د افغانستان موضوع سیاسي موضوع روانه موضوع ده په څوارلسم د امدي رواني میاشتو په مسکو کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړیږي او خبره به په امدي ځای پاتې ورسو تر بل پروګرام پورې مو د خدای پامان د دریخ پرونی ته وښیږي.